دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د ناتو امین منشي ینس سټولټنبرګ وای چې دا سازمان له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي شاغل سټولټنبرګ د سې‌شنبې پر ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي ینس سټولټنبرګ ویلي ناتو له افغانستان څخه په مالی تمویل غیر نظامی حضور او له هیواد څخه بهر د روزنې لارې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي د ناتو امین منشي د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن بللې او ویلي دي چې له وضعیت څخه وتل د مذاکراتو پر سر توافق ته اړتیا لري لدی وړاندې هم امریکا او ناتو ټینګار کړی و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تبه له افغانستان څخه بهر روزنه ورکړي د افغانستان جمهور رئیس د دې ټلیفوني اړیکې په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن هم لدی وړاندې له شاغلي غنی سره په ټلیفوني اړیکه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړی و د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د سې‌شنبې پر ورځ په سنگاپور کې په یوه وینا کې ویل چې د چین په جنوبي سمندر کې د بیجینګ پراختیایي اداوی په نړیوال قانون کې اساس نه لري د متحده ایالاتو د دفاع وزیر دغه څرګندونه جنوب ختیځ آسیا ته د خپل سفر په پیل کې په داسې حال کې کړي چې په سیمه کې د امریکا متحدین د چین پر وړاندې سره یو دي د فرانس پرس خبري ایجنسی د راپورټ لمخې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن اداره غواړي چې د آسیایي هیوادونو سره خپلې اړیکې تازه کړي او د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د اټکل نه کېدونکې دورې ورسته د چین پر وړاندې اعتراف رامنځته کړي شغلي آسټن وویل چې متحده ایالات به د دغو هیوادونو سره د هغوی د حکومتونو په دفاع کې مرسته وکړي چین په جنوبي سمندر د ملکیت ادعا لري او هر کال د دلارې د ټریلیون ډالرو په ارزښت تجارتي مالونه تیریږي او برونای ملیزیا فلیپین تایوان او ویتنام هم په دې سیمه کې د چین سره د ملکیت ادعا لري په پا پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم پروند د سې‌شنبې په ورځ د جنوبي وزیرستان د مکین په سیمه کې لوی ولسی غونډه کړي د غونډي تنظیم کوونکي وایي چې هغه د پاکستان د ریاستي ظلمونو او جبر پر ضد د امن غوښتلو لپاره سره راټول سی بیو د دې غونډې تصویرونه او ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې سیبي او په کوشش کاری چې زرګونه کسانو پکې برخه اخیستي د پی ټی ایم مشرانو د پاکستان پر رسنیو انتقاد کړی چې د دې غونډې په اړه راپورټونه نه خپروي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان حکومت تورن کړ چې د ډیورن کرښې په هغه غاړه کې د پښتونخوا خاور د افغانستان پر ضد استعمالوي
د افغانستان په مسلک شي تل دا خوره استعمال شوی دی بیا بلور د ریاست په دغه خوره جبر کړای دی دغه خلک ته ویل چې تاسو جهاد وکستای لوټ شستای د خلک نه تلیفون جوړول بیا دمره میسینګ پرسنز وکړل چې کله ضرورت ختم شي چې نن تاسو دولت افغان دی مان دی جوړی دولت پاتيون جوړی دا ټول دی چې جنگ نتیجه وا دا ټول په افغانستان شه د مداخلت
شغلی پښتون په خپل وینا کې ویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د پښتونخوا خاوره د افغانستان پر ضد استعمال کړي تر دې دمه د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ د دې غونډي او د غورزنګ د مشر منظور احمد پښتون د سرګنون پاړه کوم خبرګون نه دی شو دلی خو پاکستانی چارواکي تل دا خبره کوي چې هغه په افغانستان کې سوله او امن غواړي او د دې کار لپاره هلې ځلې کوي د سعودي عربستان د بارانو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود د یو لوړ رتبه هیئت سره پاکستان ته تللی او د صدر اعظم عمران خان او د بارانو چارو وزیر سره په دوار خزو اړیکو او د سیمه پالاتو خبرې کړې دي د پاکستان د رسنیو د راپورټ لمخې د صدر اعظم د دفتر په بیان کې راغلي چې شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود د صدر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو درغولو په برخه کې د ستري همکاري شورا کارونه وستایل په دغه ملاقات کې د افغانستان د وضعیت په اړه صدر اعظم عمران خان د افغان ډلو ترمنځ د جدي خبرو اترو په اړتیا ټینګار وکړ چې له مخې یو سیاسي حل ته لار هواره سي چې د سیمې د ثبات او سولې لپاره مهمه ده د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي له شاغلي ال سعود سره په خبرو کې د هغه 400 زرو پاکستانی کارګرانو په اړه شخېدلې چې د کورونا وایرس د مدیدیتونو لپاره پاکستان کې اسار پاتې دي او سعودي ته نسیتللې په نیویارک کې مشته بشري حقوقو د څار ډلې د سې‌شنبې په ورځ ویلي چې اسرائیل او په غزه کې واکمنی د حماس ډلې ممکن د مئی د میاشتې په جنگونو کې جنگي جرمونه ترسره کړي وي د هغه تورونه دي چې دواړو خواو رد کړي دي د مئی په میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنز د یول سرزنی جګړې په نتیجه کې په غزه کې 200 فلسطینیان او په اسرائیل کې 14 تنه ووژل شول د حماس ډلې په اسرایلو زرګونه راکټونو توغولي وو او اسرایلو په جواب کې په غزي کې سلګونه هوایي بریدونه کړی وو. د بشري حقوقو د څا ډلې ویلي چې هغه د اسرایلو د درو هوایي بریدونو تحقیقات وکړل چې د شپته فلسطینیان پکښې وژل شوي وو او داسې ثبوت یې ونه موند چې هلته دی په نږدې شاوخوا کې پوځي اهداف موجود وای. د بشري حقوقو د څا ډلې ویلي دي چې ممکن د اسرایلو نور هوایي بریدونه هم غیر قانوني ول. اسرائیلو دغه راپورت رد کړی دی او د بارانو چارو وزارت ویلي چې په نیویارک میش دغه ډله ل ډیر وخت راځي د اسرائیلو ضد ایجنډا پر مخ وي. او د لبنان نمولسیوی نوی صدر اعظم نجیب مکاټی د سه شنبه پر ورځ د سیاسي ګوندونو سره د مشورو وروسته ویلي چې ټول په دې کانی سیوی چې ژر یو حکومت جوړ کړي چې د غیواد د بحران سرخه وشوري. نوی صدر اعظم ته دا وخت لوی چیلنج پر مخ دی ځکه چې دا وخت لبنان د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. د امریکا متحده ایالاتو هم د سه شنبه پر ورځ د صدر اعظم مکاټی څخه وغوښتل چې ژر تر ژره یو حکومت جوړ کړي چې د واک ولري او ژوند وي چې په دغه هیواد کې اړین اصلاحات رامنځته کړي. ښاغلی مکاټی چې یو میلادر دی او لمخې هم دوه ځلې صدر اعظم پاتې شوی دی د دو شنبه پر ورځ لوړه وکړه. د لبنان پخوانی حکومت لاغه وروسته استعفا ورکړه چې تیر کال د اګست په میاشت کې په بیروت کې لویه چاودنه وسوه چې لامل یې سلګونه کسان مړه او زرګونه زخمیان شول. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ناتو مومن سرمنشي یانس سټولټنبرګ د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ترڅنګ ویلي چې دغه سازمان به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. سټولټنبرګ چې له ولسمشر غنی سره خبرې کړې ویلي چې ناتو ول افغانستان سره خپل مالی ملاتړ غیر نظامی حضور او له هواده بهر د افغان ځواکونو روزنه روانه وساتي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلونو وروسته د طالبانو له خوا د جګړې زیاتوالي د یو شمیر امریکایي چارواکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. حکمت سروش په دې اړه رپورت را لیکلی.
د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ چې له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرې کړې وایي په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ډېر ستونزمن دی چې د مذاکراتو پر بنسټ یو سیاسي جوړجاړی غواړي. هغه یو ځل بیا له افغانستان سره د خپلو همکاریو د شمنې په تازه کولو سره ویلي چې ناتو به خپل مالی کومک، ملکي حضور او له هیواده د باندې د افغان ځواکونو پر روزنه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. پر همدې حال د امریکا یو شمیر وسنۍ او پخوانی چارواکو هم له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د درنې جګړې او ناورین رامنځته کېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
حضور توریستای خارجي در میان طالبا بسیار برجسته او چشمگیر است. هزاران توریست خارجي به خصوص پاکستانیا در حمایت از طالبا علیه مردم افغانستان عملا جنگ میکنن. روزانه تعداد زیادی از این افراد کشته میشن. اجسادشان در میدانهای نبرد باقی میمانه. مدرک و شواهد و شناخت کارتهای کشورهای بیرونی از نزد ازیا به دست میآید.
د امریکا د استخباراتو یا سیای مشر ویلیام برز له ملي رادیو سره په یو مرکه کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان په نظامي لحاظ د 2001 په کچه پیاوړي سوي. هغه وایي د افغان حکومت پر وړاندې د طالبانو روانه درنه جګړه د امریکا په لار کې هم خند جوړېدای شي.
متحده ایالاتونو خپل پوځیان له افغانستان وایستل، ماموریت نه دی ختم کړی او په دغه دوه درې ورځو کې ځینې راپورونه داسې خپاره شول چې په کندهار او کابل پر فضا کې B-25 بیا خپل فعالیت پیل کړی دی. او د دې ترڅنګ متحده ایالاتونه سیمې ته هم دا پیغام ورکوي چې موږ لا نه یو وتلي او دا ژر نه وځو او د سیمې سره د سیمې د قدرتونو سره پر تفاهمات باندې دی بحثونه روان دي. د دې ترڅنګ طالبان او نورو ډلو ته هم دا پیغام ورکول دي چې هغه ډول چې تاسو فکر کوئ چې متحده ایالاتونه د افغانستان د سیمې څخه په بشپړ توګه وتل نه دی وتلي.
بلخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانی قومندان جنرال ډیوډ پیټرس له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر ډول اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې موږ به پر دې پریکړه پښیمانه سو. هغه اندېښنه ښودلې چې افغانستان به د کورنۍ جګړې په میلیونونو کډوالو او ډیرو وژنو سره مخ شي.
اوسنۍ جګړه د افغانستان په هیڅ کله داخلي جنگ نه دی. افغانستان هغه بین المللي تروریزم شبکو سره او د پاکستان آرمی او فوج سره جنگیږي چې متاسفانه دا جګړه هم د افغانستان په خلکو باندې تپل شوې ده او زه فکر نه کوم چې به افغانستان وچ کولای چې په یوازې ډول باندې د دې جګړې نه موافق او بریالی ووزي. دا په کار ده چې امریکایان ته چې بیرته په خپل پالیسي کې بیا کتنه وکړي.
افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته د طالبانو جګړې زور اخیستی او سره د افغان حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې هم کوم پرمختګ نه تر سترګو کیږي چې د ډیری افغانانو اندیښنې راپورته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د افغانستان د زیربناو د شفافیت د نوښت اداره وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زیربنایي پروژو په شفافیت او حساب ورکولو کې کموالی راغلی دی او یو شمیر ادارو د شفافیت او اصلاحاتو پروسه له ستونزو سره مخ کړې ده. د افغانستان د شفافیت د څار اداره هم وایي چې په سترو انکشافي پروژو کې لازم شفافیت نه لیدل کیږي.
د افغانستان د زیربناو د شفافیت د نوښت ادارې د زیربنای پروژو د شفافیت په تړاو خپل دریم راپور خپور کړ. د افغانستان د زیربناو د روړتیا د نوښت اداره وایي چې په 2014 کال کې له 229 پروژو څخه چې $1 میلیارډ ارزښت لري 40 پروژو باندې نظارت کړی دی. د دغې ادارې د دارالانشا مشر صبغت الله کریمی وایي چې د یادو پروژو په اړه خلکو او بنسټونو ته د اطلاعات ورکول د نورو کلونو په پرتله کم شوي او د شفافیت او حساب ورکول په برخه کې څه نا څه کموالی راغلی دی. همدارنګه د زیربنای پروژو د داوطلبۍ موده له معیاري وخت څخه چې 130 ورځې دی 215 ورځو ته غځول شوی دی.
موضوع باید در کابینه حکومت یافتهای گزارش مطرح شوه و یک از طریق کابینه حکومت بالای نیادها
د دې راپور موندنې باید د حکومت په کابینه کې مطرح شي او د کابینې له لارې بنسټونو ته وویل شي چې دغه مسایل د جدي ونیسي.
د روړتیا د څار بنسټ یو غړي ناصر تیموري وویل چې دوی له 13-12 کلونو راهیسې په څه باندې 100 پروژو او 570 پروژو باندې چې امریکا تطبیق کړي دي سر نه لري. هغه وویل چې په 100 زیربنایي پروژو کې ډیر وخت خلکو او څارونکو بنسټونو نظارت نه وي او د پروژو کار په شفافه توګه په مخ نه ځي.
توسط مردم نظارت شده به می شکلی که من توضیح دادم پایداریشان دو برابر
هغه پروژه چې د خلکو له خوا نظارت شي وی دي دوام دو برابر و نسبت هغه پروژو ته چې خلکو پر نظارت نه درلود.
د تدارکاتو مشر کبیر خان ساحل وایي چې افغان حکومت د پروژو د تطبیق په برخه کې شفافیت او حساب ورکولو ترجمان دی او د زیربناو ضرورتیا نو وخت سره د حساب ورکولو اطلاعات ورکولو په برخه کې په ګډه کار کوي. پراختیا یو زیربنای پروژو کې شفافیت او حساب ورکونه له جدي مسایلو څخه ګړل کیږي. د شفافیت نړیوالو ملي بنسټونو تل په دغه پروژو کې فساد ریپورتونه ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د کونړ د ناړي او غازی آباد ولسوالیونه تر 2500 کورنۍ کډوال شوې دي چې ډېرې په خیمو کې ژوند کوي. دغه کورنۍ چې د جګړو له امله له خپلو کورونو نه وتلي وای مرسته ته اړتیا لري او له حکومت او مؤسساتو نه په دې برخه کې کومک غوښته. نور تفصیل دا زبی ولا غازی پر رپورت کې.
یو مور لخپل او اولادونو سره سرل مرته د وهلی ترپال لاندې ناشته ده. دوی د غازی آباد له جلالا سیمه را کډه شوی او لوی اختری په همدغه خیمه کې وو. وایل ته جګړه و او دلته په شاړ ازمکه د یو میاش په پوره کېدو ده نه اختر ولید او نو ور سره کومه کوشو
اغلی ور صادق په سخت تیر شنو نه بيزار او نه جاما او نه د سي خوشحالي او نکلی نه بيزه او بارانون او سخت و بيبان ناسيو.
د اسمارو لسوالی په دغه لوی ډاک او د سین غاړې ته لسګونه کورنۍ خیمه وهلی او په بد وضعیت کې ژوند کوي. وای نه پر طالب رحم وک او نه حکومت ستونزې حل کړي.
هم د غزې په خو دغه بسر پناه نه شته د جګار مې هم پدې کې یو باران هم پدې کې یو بل څه ځګ نه شته چې موږ به دام شو امنځي یو باران یا هغه ځان خو دغه ځګي ستیو.
د کوناړه د غازی آباد او ناړی ولسوالۍ طالبانو نیولی او د کډکیدونکو خلکو شمیر ورستر بلی زیاتیږي. د کوناړه د کډوالو ادارې رئیس عبدالرشید صافی وای د دواړو ولسوالیو نه تر 2500 کورنۍ کډوالی شوی چې ډیرو ته کومک رسیدلې خو پاتې اغوتم امرستي ورسی.
د آباد ولسوالۍ نه تقریبا تر 2000 شاوخوا پورې رئیس مونږ ته شو دغه جمله نه 1450 پاملونه تر اختر نمخ کې مونږ سره یو مستحق پیدان جو نور مسره شو. همدارنګ د ناړی او غازی آباد نه چې وس دغه بزکیدنه شروع شوله تقریبا تر نن پورې څکه ماته سو پاملو رئیس مونږ ته راغلي دي چې عملن زمنګ نن سرویم شروع ته ساحه کې شروع سرویم زمنګ سره ټیمو کارو کله سبب شپکټی ما کار کوي او دغه د غازی آباد مخکنی مهاجر شو هغه سره تقریبا 300 پاملون سره غذایی مواد مرسته شوې ده تقریبا د 350 پاملون سره نه پای غیر خوراکي مواد مرسته ده همدارنګه د 300 پاملون سره هایجین کیټونو مرسته شوې ده او دغه خوراکي مواد شو ده 200 مواد چې سرور بوجه وړو وړي او تاله دغه شې
د کونړ والی محمد اقبال سعید امریکا غکتول چې هڅه کوي هغه کورنۍ ته د سرسورې پیدا کړي چې اوس په سپیرو ډاګونو کې اوسېږي او لمرستو پاتې خلکو ته بم غله دانه ورورسي
حوادثو دي زد وزارت چې دا هغه سره مونږ په تماس کې یو او د 1500 ټنه غنم واده مونږ سره کړی دا او همدارنګه دبليو اس پی هغه مونږ سره واده کړی دا چې مونږ د غذایی مواد مرسته تر سره
له نړۍ او غازی آباد په دسي یو وخت کې د کډوالو لړۍ توند شوې چې د رپورټونو لمخې د ختیځ نورستان برګي مټال ولسوالیم د طالبانو لاستلوي دلیدا ایوي حکومتي سرچینی امریکا غکتول چې حکومتي ځواکونه تیر ماخام له ولسوالۍ وتلي او د شپې 12 بجې طالبان ولسوالۍ ته نه وتی دي د نورستان د ولایتي شورا وکیل عبدالظاهر وایي حکومتي عسکر او د ولسوالۍ پرسونل د بدخشان او نورستان ترمنځ د کافر کوتل لاري پر کاسپارون تروان شوی دی په دغه مسیر وسته نورستان کاندیش ولسوالۍ پرته ده چې د ولایتي شورا دغه غړي وایي ولسی خلکو او حکومتي ځواکونو پریکړه کړې چې حکومت املا وتړي نو د ولسوالۍ د ساتنې لپاره به کلک مقاومت وکړي
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي امیر وختي وزارت وای افغانستان کې د تور فنګس د ناروغانو شمیر 3300 شوی چې نه هتانه پر دغه ناروغي مړ شي دي د امیر وختي وزارت د معلوماتو لمخې پر دغه ناروغي هغه کسان اخته کیږي چې د کرونا وایروس ناروغي د وجود مقاومت کمزوري کړي په دې اړه نور تفصيل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورٹ کاوري
د امیر وختي وزارت په افغانستان کې د تور فنګس په نوم د نوې ناروغي د ناروغانو د شمیر زیاتېدو خبر ورکړي او ویلي دي چې دا ناروغي د هغو کسانو پر بدن برید کوي چې د کورونا وایرس د ناروغي په څیر د سختو ناروغیو لامل یې د بدن دفاعي سیستم خورا کمزوري شوی وي د امیر وختي وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس علیزي امریکا غږ اشتال اړیوته ویل چې تر اوسه په افغانستان کې پر دغه ناروغي 3300 شوی چې د مې شمیرې د همدې ناروغي لامل مړ شوی دي
تر اوسه افغانستان کې د تور فنګس د ناروغۍ د ناروغانو شمیر 3300 ته رسیدلی دی دغه ناروغۍ 11 ناروغان له کابل ولایت څخه دي دوه پیخي د بلخ په ولایت کې سب شوی د بامیان جوزجان فرا او سمنګان ولایتونو کې یو یو پیخه سب شوی ده دغه 3300 ناروغانو څخه متاسفانه نه همړ شوی او وطنۍ خښ شوی دي
د تور فنګس ناروغي په هیل کې د کرونا وایرس د رواني سپې پر مهال په پراخه کچه خبره شوی و چې لامل یې ډیر ناروغان پام دي ناروغي مړشو د امیر وختي وزارت وی چې افغانستان کې هم د کرونا وایرس د هندي بڼې د دلتا وایرس په پراخه کچه خپور شوی دی د امیر وختي وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وی چې په افغانستان کې د ډیر وګړو کلونو وروسته دا ناروغي بیا خپره شوې ده
بیماری قارچ سیاه از جمله امراض
د تور فنګس ناروغي یو له هغو ناروغیو څخه ده چې په ډیره کمه توګه خپریږي په تیر سو کلونو کې په افغانستان کې اصلا پیښې نه ویلیدل شوی پر دغه ناروغي هغه کسان اخته کیږي چې د هغوی د بدن د مقاومت سیستم زیان لیدلی او ضعیف شوی وي مثلا لومړی په هغو کسانو کې دا ناروغي پیدا کیږي چې وایروسي ناروغیو په دوامدار ډول د هغوی د بدن پر دفاعي سیستم باندې برید وکړي او نن د کرونا وایروس ناروغي د تور فنګس ناروغي ته تر ټولو زیاته زمينه برابرونکې ناروغي ده هغوی چې د سرطان په ناروغي یا د شکر په ناروغي اخته دي او یا هم نورې سخت ناروغي لري چې په اوږده موده کې د هغوی د بدن د دفاعي سیستم د کمزوري کېدو سبب شوی دي او دا یو فرصت طلب بکتریا ده
بکتری فرصت طلب هست
ډاکټر مجروح ویل چې دا بکتریا په دې حالت کې په ټولنه کې وجود لري او کله چې بدن دی په سیستم کمزور شي پر بدن باندې برید کوي هغه وایي چې څوک په دغه ناروغي اخته شي نو باید ژر روغتون ته ورسول شي تر څو درملنه وشي افغانستان کې دا ناروغي د کرونا او بعضې درې سپې د خپرېدو پر مهال پیدا شوې دا امیر وختي وزارت وایي چې لا هم په دغه هیواد کې د کرونا وایرس درې سپې د خپرېدو په حال کې ده دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په تیرو 30 ساعتونو کې په افغانستان کې د 1500 مثبت پیښو سب خبر ورکړي چې ورسره د ټولو مثبت کشمیر یو څلور پنځه سلوي غزره 1525 ته رسیدلې ده د امیر وختي وزارت وایي چې په تیرو 30 ساعتونو کې یو زره یو څلور 3 تنه د کرونا وایرس له ناروغي بیرته ښه شوي او په دغه موده کې 12 تنه نور پر کرونا مړ شوي چې ورسره د کرونا وایرس د خپرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې ټول هغه ناروغان چې په کرونا مړ شوي شپږ شپږ زره 1500 ته رسیدلې ده
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. په مزار شریف ښار کې یو شمېر مدني فعالانو عوامو خلکو په گاونډوي هیوادونو انتقاد کړی چې د افغانستان د جګړې په زیاتوالي کې د خپلې ګټې نه لټي. دوی ویلي چې اوس ځینې گاونډي هیوادونه د سولې پروسه هم په خپله ګټه تمامول غواړي. په دې اړه نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې اوري.
په مزار شریف ښار کې مدني فعالان او عوام خلکو پر ځینو گاونډي هیوادونو نیوکې کولې چې د خپلو جګړو اورې په افغانستان کې بل کړي او چې لامل یې په دغه هیواد کې روانه جګړه غزيږي. دوی وایي چې د سولې لپاره په مختلفو هیوادونو کې ناستې وشوې، خو د هر ځل ناستې نه وروسته جګړې زیاتېږي، ځکه چې مخالف ډلې له بیرونه اکمالیږي او ملاتړي کیږي. دغو مدني فعالانو ویل چې طالبانو ته گاونډیو هیوادونو پرمختللې وسلې هم ورکړي. مدني فعال ازورده فرهمند وایي چې طالبان په جګړه کې له پرمختللې وسلې استفاده کوي او دغه وسلې گاونډي هیوادونو ورکړي دي. خارجي هیوادونه باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اړیکو جوړولو وسیله وي چې سوله وکړي، نه دا چې له یو اړخ ملاتړ وکړي. کومه وسله چې دوی جوړوي په افغانستان کې ترې په ټولو ولایتونو کې استفاده کیږي. په هر جګړه کې چې وجل شوی کسان لیدل کیږي، یا د پاکستان دی یا د کوم بل هیواد، یو بل مدني فعال فاطمه کریمی وایي چې له گاونډي او هیوادونو غواړي چې باید په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. که افغانستان کې جګړه دوام وکړي، کېدای شي دغه جګړه د دوی هیوادونو ته وغځيږي.
مداخلات کشورهای خارجی به کشور خود ما بسیار گرانی ها افغانستان وارد ساخته، ای خصوص خود ما این حیث یک جواب
خارجی هیوادونو لاسوهنه په افغانستان کې ډیره ګډوډي جوړه کړې ده. هغه د یو ځوان په صفت وایي ک سهار پاتېګم نه پوهېګم چې لڅ ډول حالت سره به مخ کېګم. سید محمد یزدان پرست وایي چې د مختلفو هیوادونو د مخالفتونو د جګړې میدان افغانستان جوړ شوی دی او د دغې ستونزې له امله په افغانستان کې جګړه زیاتېږي.
اختلاف که میان ایران و غرب است، متاسفانه افغان ها قربانیش است. اختلاف که میان پاکستان و هند است، افغان ها قربانیش است.
در ایران و غرب در اختلاف قربانی افغانستان ده. اختلاف چه در هند و پاکستان ترمنز ده، قربانی افغانستان ورکوی. د چین او روسیه اختلاف چې له غرب سره موجود ده، هم قربانی افغانستان ده. نو ځکه دغه اور بل شوی ده. هغه وایي چې که د هیواد داخل کې د ډیپلوماسۍ قوي دستګاه موجود وای، نو دغه اختلافات یې مهار کولای شول. دوی ویل چې په هیواد کې د سولې رامنځته کول په قربانۍ کیږي، او مخالفین که افغانستان خپل هیواد ګڼي، نو باید قربانی ورکړي او د خپلو غیر مناسبو غوښتنو نه تیر شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر منوریدونکو، په کابل کې د میرمنو لپاره د شطرنج لوبو یو مرکز جوړ شوی دی. دلته په وړیا ډول میرمنو ته شطرنج خودل کی او سیالۍ تر سره کی. د شطرنج مینوال وایي چې دا لوبه ذهني وړتیا لوړی او یو سالمه سرگرمی ده. لیمینیا زیلا کابل په دې اړه رپورټ را لګل.
په افغانستان کې له شطرنج سره د میرمنو علاقه زیاته شوې ده. مروه حکیم او ملګری یې مجده د یوې لوبې لپاره چمتووالی نیسي. 22 کلنه مروه په کوچنیوالي کې له شطرنج سره علاقه پیدا کړه او اوس د شطرنج د ملي لوبډلې غړې ده. مروه وایي د لوبې لپاره جدي چمتووالی د لوبغاړي بریا تضمینوي.
شطرنج
یو جدي لوبه ده او د هر چا باید زده وي. زه فکر کوم شطرنج انسان د ژوند ښه لوري ته بیایي او ژوند ورسره بدلیږي.
شطرنج د دوو لوبغاړو لوبه ده او هر لوبغاړی 16 دانې لري او له دغو دانو سره د مقابل لوري پر وړاندې سیالي کوي. د شطرنج تخته 16 تورې او سپینې خانې لري. مروه وایي چې په شطرنج کې د وزیر لوبې دل خوښتي، خو مجده بیا د آس په زور غواړي چې مروې ته ماتې ورکړي.
علاقه زیات درم که
غواړم شطرنج ښه زده کړم او ډېرو مسابقو کې برخه واخلم. تر اوسه مې کومه خاصه مسابقه نه ده کړې.
شاوخوا څلور اویا نجونې د افغانستان د شطرنج د ملي لوبډلې رسمي غړي توب لري. حسینه اکبر هم دا څو اونۍ مخکې په کابل کې د ښځو لپاره د شطرنج د زده کړې یو کلب پرانیستلی دی. دلته هره ورځ میرمنې د شطرنج د زده کولو لپاره راځي.
کلب کې تازه افتتاح کردیم مخصوص
دا کلب یوازې د ښځو لپاره دی چې دلته راشي او د یو بل تر څنګ شطرنج زده کړي او ملي او نړیوالو مسابقو ته چمتو شي. تر اوسه 25 نه تر 30 خزه دلته نوملیک نه کړی دا
شطرنج صنعت سه او 1500 کال په خوا په هند کې اختراع شوې ده. میرمن اکبر وای چې په افغانستان کې و ډیر شکاله په خوا د شطرنج فدراسیون جوړ شو. اکثر افغانان په شوقي ډول شطرنج کوي او د رسمي لوبغاړو شمیر کم دی.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غاک سر مقاله ده.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غاک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي په بلاروس کې د لوکاشنکا د رژیم لخوا دا یو بدنام عمل چې د می د میاشتې په درشتمه نیټه د اروپایي اتحادې د دوو غړو ملکونو ترمنځ د یوې تجارتي الوتکې الوتنه په زور بدله او چپه کړه. د دې څرګند مقصد د بلاروس د خبریال رامین پراتاسویچ او د فاروق شوی محصل سوفیا ساپیگا نیول او بند کول. د اروپایي اتحاد، کاناډا او برتانی سره په ګډه امریکا په جواب کې د بیلاروس د لسګونو کسانو او مرکزونو په خلاف اقدام وکړ. هغو کسانو چې په بینالمللي ټولنه کې کار کوي د لوکاشنکا په رژیم بندیزونه ولګول. دا د بیلاروس د خلکو د دوامدار ځپلو په جواب کې دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جون د میاشتې د ویشتمې نیټې په وینا کې په دغو بندیزونو باندې ټینګار وکړ چې د امریکا له خوا شوي اقدامات په بلاروس د دوامدارو ځپلو په ځواب کې دي چې په دې کې په بشري حقوقو، په ډیموکراتیک پراسس او په اساسي ازادۍ باندې حملې کول شامل دي. د بلاروس په باره کې د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو راپورت د جدي سرغړاونو د راپورټونو یادونه کوي او د لوکاشنکا د رژیم لخوا د بلاروس خلکو په خلاف د زاپلو د نورو ډولونو یادونه هم کوي. په دوی کې غیر قانوني یا د لوکاشنکا د امنیتي قواو لخوا اختیاري وژل، شکنجه ورکول او په توقیف خونه کې جدي سرغړاونه، د بیان په ازادۍ، په مطبوعاتو او انټرنیټ باندې جدي محدودیتونه لګول شامل دي. د اتباعو ناتواني چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو له لارې په سوله ییزه توګه خپل حکومت بدل کړي او د اداري فساد په باره کې جدي اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزیر د جون د میاشتې په وشتمه نیټه څرګنده کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اقدام وکړ د بلاروس شپږ څلوېښت چارواکو چې په حکومت کې مهمې وظیفې د ویزې جدي محدودیتونه ولګول، د جمهوري ریاست له ادارې نه نیولې آن تر پوځي او قضایي ادارې پورې پکې شامل دي. د خزانې وزارت اضافي شپاړس کسان او پنځه مرکزونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. دغو کسانو د 2000 کال د اگست میاشتې د نهمې نیټې د جمهوري ریاست د جعلي انتخاباتو نه وروسته د خپلو فعالیتونو له لارې د بلاروس خلکو ته تاوان رسولی دی. او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن لیکي د احتجاج کوونکو، خبریالانو او سیاسي مخالفینو روستانی به رحم زپل یا کنه د الکساندر لوکاشنکا دننه په بلاروس او خارج کې د زپونکو پالیسي او ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاخه نیټ پرایس ویل موږ د لوکاشنکا له رژیم نه تر هغې پورې د مسؤلیت غوښتنه کوو تر څو چې زپل پای ته رسیدلی نه وي. موږ د زاپلو پایته د رسیدلو د ټولو سیاسي بندیانو د سمدستي خوشی کولو، د مخالفینو او مدني ټولنې سره د رښتینی ډیالوګ په داسې حال کې د او اس سی ای د متخصص ماموریت په رپورټ کې او د بین المللي څارونکو سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو څارنه غواړو. موږ د یوې ډیموکراتیکې او سوکاله راتلونکو کې د بلاروس د خلکو سره ولاړ یو او د دوی د دې غوښتنې ملاتړ کوو چې وای رژیم د بشري حقوق او اساسي ازادۍ ملاتړ وکړي.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پاتې رسیږي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک